یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
د افغان دولت او طالبانو د مرکچی پلاو د تماس ډله له ځنډ وروسته د طرزالعمل پر نهایي کولو یو ور بیا بحث تکشینی. بلخوا ولسمشر غنی بیا له طالبانو د اوربند غوښتنه کړې ده. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې د خپرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. نن شنبه ده، د وږي اسمبلی 9 سپتمبر 2019. په پیل کې له فریبا ظاهر نه خبرونه اوري.
پسکته مهمو خبرونو سره ټکی د پکتیا ولایت د ولایتي شورا مرستیال د نامعلومو وسلوالو په برید کې ووژل سو. د بشري حقوقو د څار ډلې ویلې چې د افغان ښځینه فعالانو لپاره د په تذکرو کې د میندو د نومونو لیکل یو ستره لاسته راوړنه ده. او امریکایي چارواکي وایي شپږ جنگي وسایط او نږدې 100 پوځیان د سوریې شمال ختیځ ته استوي. د خبرونو تفصیل. د پکتیا ولایتي شورا مرستیال د نامعلوم وسلوالو په برید کې ووژل سو. د پکتیا والی محمد حلیم فدایي ازادي رادیو ته د خبره تایید کړه. ویل چې ایوب غروال نن داس مهال ووشتل سو چې له دفتره په هنتون روانو.
ایوب غروال زازای نن سهار د 5 بجو شاوخوا کې کله چې دی په هنتون ته روانو په لار باندې په ډزو ووشتل شو، زخمی شو او بیا وروسته روغتون کې ساور کړه.
تر اوسه د دې برید مسؤلیت چا نه دی منلی. د ارګ څخه په ویلمې کې راغلی چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دا پیشه غندلې ده او په همدې حال کې پر اوربند هم ټینګار کړی او هغه د افغانانو په ګټه بللې. د بشري حقوقو د څار ډلې ویلي چې د افغان ښځینه فعالانو لپاره دا یو ستره لاسته راوړنه ده چې په تذکرو کې به د میندو نومونه لیکل کېږي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون فرمان ورکړ چې په تذکرو کې د مور نوم ولیکل سي. د بشري حقوقو د څار ډلې وی موقتی مشر هیدربار په یو بیان کې ویلي چې د دې پریکړې اغیزه به د ښځو پر ژوند ښکاروي، په تعلیمي او روغتیایي برخو کې به اسانتیاوي ورته برابرې سي او د پاسپورت ترلاسه کول به ورته اسانه سي. همدارس به د خپل ماشومان لپاره په اسانۍ اسناد اخیستلی سي. دربار زیاته کړې چې دا فرمان په قطر کې د افغان حکومت او د طالبانو د افراطي ډلې ترمنځ د روانو خبرو لپاره هم مهم دی او ډیری افغان میرمنې اندیښنه لري چې د سولې د خبرو پر مهال د دوی لاسته راوړنې ضایع نه سي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي طالبان کلک او هوشیار خلک دي او متحده ایالاتونه له دې افغان وسلوالې ډلې سره ښه معامله کوي. ډونالد ترامپ خبریالانو ته په واشنگټن کې دا خبره هم وکړه چې 19 کاله د افغانستان د جګړې وسول طالبان هم له دې جګړې ستړي سوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو له طالبانو سره د قطر په پلازمینه دوحه کې د فبروري په 9 د سولې تړون لاسلیک کړ. کچېرې طالبان د دې تړون له مخې خپلې ژمنې پر ځای کړي، ټول امریکایي ځواکونه به د راتلونکي میلادي کال د مې تر میاشتې له افغانستان ووزی. زموږ غلازه د ایرډیوري امریکایي چارواکي وایي شپږ جنگي وسایط او نږدې 100 پوځیان د سوریې شمال ختیځ ته استوي. د امریکا د سمندري ځواکونو یو افسر بیل اوربان وویل دا اقدام به په سوریې کې د ائتلافي ځواکونو امنیت او خوندیتوب تضمین کړي. د امریکا د مرکزی قمانداني ویندوی وویل متحده ایالاتونو په سوریې کې له بل هیڅ هیواد سره د شخړې په لټه کې نه دي، خو که اړتیا وه د ائتلافي ځواکونو دفاع به وکړي. د روسیې نوم وانه خیست، خو له دې جلا د امریکا د یو چارواکي په بیان کې چې لومړی NBC نیوز خپور کړ، روسیه ته تر دې ښکارا غوتنیول سوی ده. په وروستیو کلونو کې د امریکایي او روسي پوځیانو ترمنځ په سوریه کې په ځلونو نشته سوی دي، خو په روسي اونیو کې د سوریه په شمال ختیځ کې دا ډول پیښې ډېرې سوی دي. یو شمیر اروپایي هیوادونو په خپل لویو شارونو کې د کورونا وایروس د دوهمې څپې د اندېښنې په لړ کې نوې محدودیتونه اعلان کړل. دا محدودیتونه د سپتمبر پر 13 داسې مهال اعلان شوي چې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ ادا کړی چې تر راتلونکي اپریل پورې به د کووید 19 ناروغۍ پر وړاندې د هر امریکایي لپاره کافي واکسین ولري. په ټوله نړۍ کې څه باندې 1.5 میلیون وګړي په کورونا وایروس اخته شوي دي. 950,000 کسان له همدې ناروغۍ مړه شوي، که څه هم ګمان کېږي چې رښتونی شمېر شایي تر دې ډېرې وي. په اروپا کې له ډنمارک او آیلند څخه نیولې بیا په جنوب کې تر یونان پورې د کورونا وایروس د خپرېدو د کنټرول لپاره نوي محدودیتونه اعلان شول. د روغتیا نړیوال سازمان مسؤلینو پرون ویلي چې هر اونۍ د نړۍ په سطحه د کورونا وایروس 2 میلیونه نوي پیښې زیاتې شوي او له 40 تر 50 زرو پورې کسان له دې ناروغۍ مړه شوي دي. او د رومانیا پولیسو ویلي د ګالیلاو نیوټن د دوو کتابونو په شمول لسګونه غلاسي کتابونه بیا موندل دي. دا خبره د رومانیا د پولیسو وجکړي مسول ایمیل تیودور د جمعې په ورځ رسنیو ته اعلان کړه.
او فوز دپیستات 237
موږ 208 کتابونه وموندل چې د بریټانیا د ارزونو په اساس په اړه چیرته دی وشي. دا کتابونه د رومانیا په شمال کې په یو تلخونه کې و.
بریټانیي چارواکو ویلي چې دا کتابونه په 2018 کال کې له لندن په یو ډیر پیچلي شکل پټ شوی و. د ایتالیایي مخترع او فیلسوف ګالیلو ګالیلا او د انګریز فزیک پو اسحاق نیوټن د دوو کتابونو د اصلي نسخو په شمول د دغو 208 کتابونو ارزښت انګریز چارواکو 2.5 میلیونه پاوند بللی دی. د خبرونو پای.
دولس بجی او شپږ دقیقې سوې. د افغان دولت او طالبانو د تماس ډلې یو ربیا د طرز العمل پر نهایي کولو بحث تکچینی د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویانده
کاری طرز عمل باندې چې ډیر کار شوی ده هغه مسایل چې تر اوسه پورې نه هیڅ ونه ده په هغه باندې کار شروع کیږي.
د سولې پر روانو خبرو د یوې څېړنیز بنسټ لې و مسول سره هم خبرې کوو. اقتصادي خبرونه هم خبرو د کابل چپ رسپونه ته هم کتنه کوو چې د سولې پر روانو مذاکرو یې تمرکز کړی دی. په بهرنۍ موضوعاتو کې اوري چې امریکا یو ور بیا سوریه ته جنگي وسایط او پوځیان لیږي. د زهرو کاروان اونیز پروګرام د خبرونې په دویمه نیمه کې خبريږي. یور بیا د خبرونه ته شرق لس پاپنستان کې د غرمې 12 بجې او 2 دقیقې سوې. د افغان دولت او طالبانو د مرکچی پلاو د تماس ډلې تر ځند وروسته یور بیا د طرز العمل پر نهایي کولو بحث تکشینی د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویان دی. ازادي رادیو ته ویل چې نن به دواړه خواوې د ورځې په اوږدو کې د کاري طرز العمل پر پاتې مواردو نهایي بحثونه وکړي. بلخو ولسمشر محمد اشرف غنی یور بیا له طالبانو د اوربند غوښتنه مطرح کړې ده. رحمت الله افغان په کابل کې موجود سیړل نور جزئیات راګوي.
په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کموالي سترګې د قطر بین الافغاني مذاکرات تور اوړي. هغه مذاکرات چې لا یې هم په طرز العمل هو کړه نه د سوي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویان دی ناجی انوري ازادي راډیو ته وویل چې لیوی ورځ ځنو وروسته نن یو ځل بیا د تماس ډلې د کاري طرز العمل په ورستي کې دوه بحثونه کوي.
پرون جمعه وو او دواړه فیرونه یې وقفه درلوده. نن بیا مجلسونه له سره پیلیږي او دواړو خواوو په مجلسونه ولري او پر هغه د کاري طرز العمل باندې چې ډیر کار پرې شوی ده هغه مسایل چې تر اوسه پورې نهایي سونه ده په هغه باندې کار شروع کیږي.
دا چې په کوم موارد به بحثونه وسی اغلی انوري په اړه زیات جزئیات ورنه کړل. خو د طالبانو جن سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې ټاکل شوی دا بحث د قطر په وخت شاوخوا 10 بجې پیل سي. ټاکل شوی و چې د کاري طرز عمل 13 اونۍ بشپړ سي. خو د افغان دولت مرکزی پلاوی کې وی سرچینی ازادي راډیو ته وویل چې لا هم په ځینو جدي مواردو اختلافات موجود دي. د سرچینو په وینا اختلافي مواردو کې د افغان حکومت له لوري د اوربند غوښتنه په مقابل کې د طالبانو غواړي چې بین الافغاني مذاکرات له امریکا سره د طالبانو د هوکړې په چوکاټ کې مخکې ولاړ سي. ملخو د افغانستان د ملي مسالې هلي شورا مرستيال عزیز الله اجي دین محمد ازادي راډیو سره په خبرو کې د دواړو غاړو د تماس لړلې غوښتل چې طرز العمل جد نهایی او په ایجنډا بحثونه پیل کړي.
مهم موضوع د سپاجنده باندې بحث وسېږي او هغه نقاط چې کوم عاجل دي او کوم مثلا د خبرې ته یو رخ ورکړي چې حرکت وکړي دا خبرې په کار دي چې په دې موضوعاتو بحث وشي او څومره ځیر چې نور بحث وشي ځکه چې د خلکو هغه تشویشونه بل خوانه دلته په وطن کې جنگونه او جګړې زیاتېږي. یعنی په دې موضوعاتو خبرې وشي چې اوس نو خبرې شروع کیږي یا اساسي خبرې شروع کیږي نو دلته باید جنگونه کې کموالی راشي.
همدارز افغان ولسمشر محمد اشرف خانی یو ځل بیا په طالبانو غږ وکړ چې د جګړو او تاوتریخوالي د کموالي لپاره اوربا د اوربند غوښتنه ومني. ښاغلی غنی دا غوښتنه د پکتیا د ولایتي شورا د مرستیال ایوب غروال د وژل کېدو د خواشنۍ په اړه په خبره سوې اعلامیه کې کړې. افغان حکومت تل د قطر په بین الافغاني مذاکراتو کې په اوربان ټینګار کړی، خو طالبانو دا غوښتنه نه ده منلې او ویلي دي چې تر اوسه ورباندې اوربان ته وخت شته. سالی صاحب دا چې خبرې پیل سوي دي او که نه، په دې اړه به وروسته اورېدونکو ته جزئیات ورکړو. دا هغه جزئیاتو چې موږ راټول کړي وو تر اوسه
پورې. ډېره مننه له رحمت الله افغان څخه. مو وردل چې د افغان دولت او طالبانو د مرکچي پلاو د تماس ډلې یو ور بیا د طرز العمل پر نهایي کولو بحث ته کښېني. د آسیا زړه ټولنې د څېړنیز بنسټ مرستیال بنسټګر جانان موسازی له کابل را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کې دی. موسازی صاحب، تاسې هم په قطر کې رواني خبرې له نږدې څاري. د سولې په چارو کې د دولت وزارت تمه شولې چې نن به د دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو پلاو ترمنځ په خبرو کې دواړه لوري پر نهایي نتیجه سلا سي. څه فکر کوي چې دواړه لوري به څومره پر طرز العمل، اجنډا او نور موضوعاتو نهایي موافقې ته نږدې سي؟ حال دا چې ځینې ناندریز ټکي هم د دوی ترمنځ ته.
ډېره زیاته مننه. اول خو مهمه ده دې ته اشاره وکړو چې بس اوس په تخنیکي مسایلو باندې ده او زیاتره په پروسیجر باندې ده. هغه اصول او مقررات چې باید د مذاکرې په جریان کې مراعات شي په هغو باندې خبرې کېږي. او خو تېرو تجربو په اساس باندې که خبره وکړم، دا یو ډېر اساسي او کلیدي شرط ده چې دې باندې باید دواړه خواوې توافق ته ورسیږي، چې بیا په محتوایي بحث کې چې هغه دوهمه خبره ده او اساسي موضوع د اجنډا او تجربېږي او په محتوا باندې په اساس او مسایلو باندې په اختلافي مسایلو باندې به بحث کېږي. د دې مقرراتو په اساس باندې باید د مذاکرات مخکې لاړ شي او خنډ رامنځته شي په منځ کې. نو اوس خو هیله کېږي چې په دغه تخنیکي مقرراتو باندې او اصول د مذاکراتو باندې هغه سلوک د مذاکراتو باندې به انشاءالله په نږدې راتلونکي کې توافق وشي. د خپل هم یو لوی پرمختګ دی. دغه خبرو په جریان کې هم یو څه اعتمادسازي کېږي. نو دا به لاره هواره کړي هغه محتوایي بحث شي په اختلافي مسایلو باندې باندې کېږي.
بلې مسازای ستاسو اټکل څه دی چې د اصلي بحثونو باندې څومره دوام کوي؟ ځکه چې له زیاتو کسانو سره دغه پښتنه ده.
اصلي بحثونه خو کېدای شي ډیر زیات وخت ونیسي او په دې کې باید هیڅ خوا عجله ونخي. متاسفانه دلته بعضي مسایل مطرح دي، بعضي فشارونه شي. د امریکایي انتخابات یې د نوومبر پورې باید ډول خواوې یو حداقل عمومي تفاهم یا توافق ته ورسیږي په سولې پروسې په شوکار باندې. او یا هدي اکثر د راتلونکي میلادي کال د مې پورې چې د امریکایي عسکرو د وتلو نهایي نیټه تعین شوې ده، دغه پروسه تکمیل شي. ولې دغه فشارونه کولی شي منفي تاثیر ولري په بین الافغاني مذاکراتو باندې؟ ځکه دا خو د څلوېښت کلن جنګ د ختمولو مذاکرات دي. دا خو یوازې د شلو کلونو تیرو د اختلافاتو مسایل نه دي، دلته لوی لوی بحثونه مطرح دي. ولې مهمه ده چې دواړه خواوې حداقل په بعضي بنیادي مسایلو باندې چې هغه د افغانستان د ولس په ژوند باندې، په امنیت باندې، په مسؤلیت باندې، په کار باندې، په اقتصاد باندې تاثیر لري، په دې باندې توافق ته ورسیږي. چې په هغه کې تر ټولو مهمه مسله دغه د اوربند مسله ده او یا د لږ تر لږه د تاوتریخوالي د کمول دي. ځکه د دې په دې موضوع باندې توافق نه یوازې دا چې یو اساسي شرط ده، بلکې د دواړو خواوو صداقت او ژمنه یعنی سیاسی حلاری تکلیف.
بله.
که شیطه طالبان که دید بخشه که
بله دی موضوع تا ورست هم رازو موسازای سی بخشون قوارم. پا نوامبر میاش که دا امریکا دا ولس مشره چاکنی کیجی، ولس مشر ترامپ هم حدث که بیچه دا افغانستان دا پخلاین موضوع یو مطرح موضوعی. نو زکا یو چه دوی تلوار کوي که بیره کیجی، چه ستونزی برابر سی رکلی؟
بیره خو متاسفانه واسه خبره ده چې منفی تاثیر به ولیدې. ځکه چې کار توافق کېږي هغه به په عجله کېږي، په منډه به کېږي او پرته د دې به کېږي چې په حساسو مهمو مسایلو باندې خاصتن چې د افغانستان په خارجي اړیکو پورې هم ارتباط نیسي، د منطقې سره، پاکستان سره، ایران سره، مثلا د منطقې لویو قدرتونو سره، روسیا، چین، سعودي عربستان او نور هیوادونه، په دې کې کېدای شي عجله وشي. او دا د کولای شي چې د هغه توافق چې رامنځته کیږي هغه شکنن کی او د مثلا د ماتېدو امکان به زیات شي. نو په همدې اساس باندې باید دغه محکمه د اوربان خبره وکړه. ولې هغه مثلا دې پورې اعتبار نشي که چېرته مثلا دغه دوه افغاني طرفونه، دولت او طالبان، د تاوتریخوالی په کمولو باندې یا قربان باندې توافق ته ورسیږي، نو دا به نه یوازې د افغانستان خلکو ته ثابته کړي چې موږ رښتیا د یو سیاسي حل لارې خواته روان یو، بلکې منطقي او دنیا ته به وښيي چې افغانان هغه له پرمختګ کوي، افغانان په مخه کړی په پروسه کې
بل حکومت خو اوس په خپلو بحثونو کې په افغانستان کې پر اوږدمهالي اوربند چنګار کوي، خو طالبان بیا وایي چې دوی تر ډیره د جګړې پر عواملو بحث ته لیوالتیا لري. ورسره په افغانستان کې د طالبانو جګړې هم زیاتې سوي دي چې حکومت هم ورته اندېښنه څرګنده کړې ده. یو ډول ناندریز وضعیت نه دی، هلته د جګړې پر عواملو بحث ته لیوالتیا بیرته بیا د دوی لخوا جګړې ته لمن وهل.
یو اندازه خدغه خبره زید نقیز ده، ځکه چې د جګړې ریشهی عواملو باندې بحث خو د اوربان په جریان کې هم کېدلی شي، او د اوربان خو په دې معنی نه ده چې مثلا یا به دولت خلیص لا کیږي او یا به طالبان خلیص لا کیږي. هر طرف به په خپل ځای کې وي، خپل ځای کې به پاتې، او د جنگ په ځای به خبرو ته فرصت برابروي. نو زه فکر کوم که طالبان خپل دغه دریځ باندې ټینګار وکړي او انعطاف ونه کړي، کېدای شي نه یوازې د ولس له فشار لاندې راشي، بلکې د منطقې او دنیا فشار لاندې به هم راشي.
طالبان ولې اوربان ته غاړه نږدې ستاسو اټکل څه دی؟
طالبان کېدای شي اندېښنه ولري چې موږ په دغه ابتدایي مرحله کې اوربان وکړو، نو کېدای شي زموږ په جنگي تحرک باندې یا زموږ په موقف باندې چې دوی وایي موږ په قوي موقف کې په جنگ کې په دې باندې تاثیر وکړي. اما مذاکره او روغه جوړه چې دا فیصله دا خو به د ریسک نه کیږي، نو کله چې طالبانو دا خبره کړې ده چې موږ یو سیاسي حل لري ته ژمن یو، نو دوی به دا ریسک ومني او راشي د افغانستان د ولس غږ ته وګورو دي چې یو دیسي اوربان چې د تاریخوالي کمال ته موافقه وکړي. زموږ یو سروې نن راوځي د آسیا ټولنې د خوانه سره شوې ده، او په هغه کې تقریبا 80% کې افغانانو موږ د خلکو نه پوښتنه کړې چې ستاسو اولویتونه په مذاکراتو کې څه دي د دواړو طرفونو لپاره، او 80% کې خزینه او نارینه وو موږ ځواب راکړی چې امنیت باید اولی مسله وي چې باید دواړه خواوې بحث پرې وکړي، او په دې کې طبعا اوربان د تاریخوالي مسله اول ګام دی چې باید واخیستل شي د دواړو خواوو نه، یوازې د دولت خواوو
نه ولې طالبان خو نه بلکې د نړۍ خو نه باید دا کار وکړي. ډېر مننه د آسیا زړه ټولنې د څېړنیز بنسټ مرستيال بنسټګر جانان موسازی و چې په خطر کې د روانو خبرو د جزئیاتو په اړه د هیلو او نهیلو په اړه را سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
له خاطر پردیس نه د نن ورځې اقتصادي خبرونه اورو.
د افغانستان مالی وزارت وی د روان مالی کال له پیل سره د ملي عوایدو راټولېدو لپاره 200 میلیارد افغاني هدف ټاکل شوی وو، خو د کورونا وایروس د خپرېدو لامل دغه وزارت د هدف ته ونه رسید. د دې وزارت وین شمروز خان مسجدین ازادي رادیو ته ویل په ملي بودیجه کې تعدیلات د لامل شو چې ملي عوایدو لپاره ټاکل شوی هدف راکم شي، چې اوس مهال د عوایدو لپاره 120 میلیارد افغاني هدف ټاکل شوی دی. خغلی مسجدی وی مالی وزارت تر اوسه پورې 115 میلیارد افغاني عواید راټول کړي، په داسې حال کې چې تیر کال دا وخت 133 میلیارد د افغانی اوایډ راټول شوی و چې په خبرې شاوخوا 13 میلیارډ کموالی خي. نو موږ ته مخکې چې د مالی کال تر پایه به د ملي اوایډو پر راټولېدو کې د پام وړ لوړوالی راشي. د افغانستان د کلو د بیرغونې او پرختیا وزارت وی د کونړ سیند پر غاړه د سیلابونو د مخنیوي لپاره د استنادي دیوالونو پر جوړېدو سره 1300 هکتار اسمکه کرنیزه شوې ده. د دې وزارت وین فریدون اژن نن ازادي رادیو ته ویل د دې پروژې لګټي به شاوخوا 15000 کسان برخه منشي. نو موږ وی د دې پروژې ټول لګښت چې شاوخوا 450 میلیون افغانۍ کېږي له دولتي بودیجې ورکول شوی دی. د افغانستان د کلو د بیرغونې او پرختیا وزارت معلوماتو لمخې دغه استنادي دیوالونه 14 کیلومتر اوږد لری چې کار یې کال وړاندې پیل شوی وو، نږدې 4 ورځې کې به ګټه اخیستنې ته وسپارل شي. کونړ یو کرنیز ولایت دی چې ډیر ځله د وروختونو او سیلابونو د راتلو له امله د کروندګرو ځمکې او کښتونه زیانمنېږي. د افغانستان د کلیو د بیرغونې او پراختیا وزارت وایي د دغه استنادي دیوالونو په جوړېدلو سره به کروندې خوندي، حاصلات ښه او کروندګر د تاوانونو پر ځای ګټې تکینی. او نن د کابل په شاهزاده سرای کې افغاني د څو بهرنیو اسعارو پر وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 6 افغاني اتیا پوله، یو ایرو 9 افغانۍ اتیا پوله، یو انګلیسی پاوند 98 افغانۍ شل پوله، یو سعودي ریال 100 افغانۍ شل پوله، زر هندي روپۍ 1040 افغانۍ، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 15 پوله، او زر پاکستانی روپۍ 461 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 40 دقیقې کېدونکې دی. اوس هم یو بهرنی مسله تعقیبو. د امریکا له خوا د سوریې شمال ختیځ ته ځینې جنگیالي د غرض جنگي نقلیه وسایط لیږل کیږي. امریکا دا پریکړه وروسته تر دې کوي چې په دې سیمه کې د امریکایي او روسي پوځیانو ترمنځ کړکېچ زیات شوی دی. اسمت سروان او نور تفصیل.
ورستلدی چې روسی پوځیانو سره یو شمیر نخته په سوریه کې کړکېچ زیات کړ، د امریکا متحده ایالاتونه دې هیواد ته نور ځواکونه لیږي. امریکایي چارواکي وایي شپږ جنگي وسایط او نږدې سل پوځیان د سوریه شمال ختیځ ته استوي. د امریکایي او روسی پوځیانو ترمنځ نخته چې دواړه د سوریه په یو برخه کې ګزمی کوي سږ کال زیات شوي دي. د امریکا د سمندري ځواکونو یو افسر بل اربن وویل دا اقدام به په سوریه کې د ائتلافي ځواکونو امنیت او خوندیتوب تضمین کړي. د امریکا د مرکزی قومندانې ویندوی وویل متحده ایالاتونه په سوریه کې له بل هیڅ هیواد سره د شخړې په لټه کې نه دي، خو که اړتیا وه د ائتلافي ځواکونو دفاع به وکړي. د روسیې نوم وانه خیست، خو له دې جلا د امریکا د یوه چارواکي په بیان کې چې لومړی ان بی سی نیوز خبر کړ، روسیې ته تر دې ښکاره ګوته نیول شوې وه. امریکایي چارواکي چې نوم یې نو یاد شوی دا اقدامات او د ځواکونو استول روسیې ته زغرده اشاره وبلله چې د کړکېچ نه کولو په پروسه پابند پاتې شي. همداراز روسیې او نورو خواو ته دا پیغام لري چې د سوریې په شمال ختیځ کې له غیر مسلکي نامسئولو او پارونکو اقداماتو ځان وساتي. ان بی سی نیوز د چارواکو په قول وویل چې دا پوځیان او وسایط به هغې امنیتي سیمې ته د روسي ځواکونو د داخلېدو مخه ونیسي چې د امریکا ائتلافي او کرد ځواکونه هلته عملیات کوي. په وروستیو کلونو کې د امریکایي او روسي پوځیانو ترمنځ په سوریه کې په ځلونو د ختی شوې دي، خو په وروستیو اونیو کې د سوریې په شمال ختیځ کې دا ډول پیښې ډېرې شوې دي. د 2019 میلادي کال په اکتوبر کې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پریکړه وکړه چې له سوریې هغه زر امریکایي پوځیان وباسي چې د کورد ځواکونو په مشرۍ د سوریې د دیموکراتیکو ځواکونو د ائتلاف د ملاتړ لپاره عملیات کول. له دې څو میاشتې وروسته ښاغلی ترامپ وویل پته یې لیده چې 200 پوځیان په سوریه کې پرېږدي چې د تیلو څاګان وساتي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په کابل کې ورسپانو د سولې پر خبرو او د هیواد پر امنیتی وضعیت لیکنی خبري کړي. رحمت الله افغان ورته کتنه کوي.
دنیا ورسپانې لیکلي اوس چې په قطر کې بین الافغاني مذاکره د پیلېدو په درشل کې دی، اړتیا ده چې دواړه خواوې په خپلو دریځونو کې نرمښت راولي. په سر مقاله کې راغلی دغه نرمښت د جګړې په ډګر کې او د دواړو خواوو د لوړ پوړو چارواکو په څرګندونو کې اړتیا لیدل کیږي. لیکوال ټینګار کوي چې د جګړې ښکېل خواوې باید په جګړه کې د پرمختګ د خبرونو پر ځای د سولې ادبیات پیاوړي کړي، څو د بین الافغاني مذاکراتو له بریالیتوب سره مرسته وکړي. هوا دولتي ورسپانې لیکلي په قطر کې روانې خبرې که څه هم ستونزمنې دي، خو هیله بښونکې دي. په سر مقاله کې راغلي که څه هم د تماس ډلې تر اوسه په طرز العمل هوکړه نه ده کړې، خو دا ستمه شته چې بل اخره دغه هوکړه به کیږي چې ورسره به مخامخ خبرو ته لاره هواره سي. د سر مقاله په پای کې یادونه سوي څومره چې خبرې اوږدېږي همره ورسره په افغانستان کې جګړې زور اخلي. چې زیان عامو خلکو ته رسیږي نو لازمه ده چې خبرې ژر پیل او اوربند ته لاره هواره سي. بلې دولتي ورسپانې انیس هم په خپلې سر مقاله کې په اوربند ټینګار کړی او ویلي دي چې له اوربند پرته په پیلېدونکو بین الافغاني مذاکراتو کې پرمختګ ناشونی دی. صبح کابل ورسپانې لیکلي په قطر کې ناس مذاکراتي پلاوی د افغانستان د نظام د بدلون صلاحیت نه لري. په سره مقاله کې یادونه سوي چې د څو ورځو په تیرېدلو له هم د تماس ډله په دې نه ده توانېدلې چې بین الافغاني مذاکراتو ته لاره هواره کړي. دا چې ستونزه چیرته ده د سره مقاله لیکونکي په خبره دواړه پلاوی په دې اړه چوپه خلودي. د لیکوال په انداسي ګومان کیږي چې طالبانو پیچلي شرایط وړاندې کړي او په باور یې لاله وړاندې سخت شرایط ایښودل د سولې خبرې له خړ او ځنډ سره مخ کوي. هشت صبح رسپانې په خپل سرمقاله کې لیکلي امنیتي ګواښونه خلک په سوله بې باوره کوي. په سرمقاله کې یادونه سوې په داسې حال کې چې په قطر کې بین الافغاني مذاکراتو ته چمتووالی نږدې په بشپړېدو دی، خو په افغانستان کې ناامني زیاتې سوې او په کابل کې د امریکا سفارت په ښځو دولتي کارکوونکو د ترهګریزو حملو خبرداری ورکړی. ورځپاڼه لیکي که څه هم طالبانو د امریکا سفارت دا راپور رد کړی، خو دا چې حملې څو کوي امریکا په خبرداری کې د کومې خاصې ډلې نوم نه دی ذکر کړی. د سرمقالې په پای کې راغلی دا اوس د افغان حکومت مسؤلیت دی چې د عامو خلکو په ځانګړې توګه د ښځو امنیت خوندي کړي.
د زهرو کاروان اونیز پروګرام په همدې خبرونه کې اوریدلی سئ چې د نشه یي موادو د کښت، کارونې او کاروبار پر زیانونو پکې بحث سوی دی. په خوست کې ځینې ځوانان پر دیوالونو د ځینو پیغامونو د رسامۍ له لارې غواړي چې د نشه یي توکو په وړاندې مبارزه وکړي. دوی وایي چې له دې لارې غواړي چې د خلکو فکرونه جوړ کړي. احسان آریان راپور لري.
د نقیب الله زرن په مشرۍ په خوست کې د ځوانانو یوه ډله په دیوالونو نشه یي توکي د اسلام له نظر حرام دي او نشه یي توکو ته نه وایي او استعمالوونکو او کاروباریانو ته ځای مه ورکوي تر نوم لاندې پیغامونه رسموي چې په خبرۍ غواړي له دې لارې د نشه یي توکو پر ضد د خلکو او ځوانانو فکرونه ورغوي.
په دیوالونو باندې د شعارونو چاپ کول یا په جماعتونو باندې یا دکانونو باندې د پیغامونو لګول یوازینی خلکو ته د عامه پوهاوي خاطر دا شعارونه چاپ کوو یا په دیوالونو باندې کوچني پیغامونه لګوو.
زلندوی د مبارزې په پایله کې د ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې د نشه یي توکو په وړاندې قومي تړونونه رامنځته کړل چې له مخې هیڅوک نشي کولای په دې سیمو کې د نشه یي توکو کار، استعمال او قاچاق ترسره کړي.
په خوست کې د نیمه یي په موادو پر وړاندې زیاتره سیمو کې قومي تړونو وکړو. هغه ځوانان او مشران چې په خپله سیمه او خپل کلي کې ژوند کوي هم دغه ته آماده کړل چې دوی د نشه یي موادو پر وړاندې قومي تړون وکړي چې په خپله سیمه کې د نشه یي موادو کښت او کاروبار له منځه یوسي.
د زلند خبره د پیغامونو په داسې ځایونو کې رسموي چېرته چې د خلکو ګڼه ګوڼه ډېره وي. که څه هم د پوینا د پیغامونو رسمي د چاپیریال د ککړتیا لامل هم کیږي، خو د یوه یې په کم توان ډېره لویه ګټه کوي. احمد شاه یو له هغو ځوانانو دی چې د سګرټو په نشه روږدی و، اوس له دې ډلې سره یوځای شوی او د دې توکو په وړاندې مبارزه کوي.
موږ خپله په زون کې دا کیسه رو وسته چې یاره زه به د خپلې زون سره دا ټیم دریز چلوم چې دې شي نه به زه لوسو خولم ویس چې کله مو لوس به نه وخوستو عیدی پل یارزاره ونیم یوه بل تره چې داسې مایپل کې کینم مرګلی سیږي چې توان چې دا شایخه شای نه دی چې مو لوس به نه وخوستو تا لوس به نه وخوسته.
که څه هم په خوست کې د نشه یي توکو کار کله صفر ده، خو لا هم د نورو ولایتونو او سیمو د ولایت ته نشه یي توکي قاچاق کیږي چې د اټکل له مخې په دې ولایت کې زرګونه کسان د دې توکو په استعمال روږدي دي.
او سم یو په زړه پورې مطلب، په ډیرو پرمختللو هیوادونو کې هایبرید یا هغه موټر چې هم په بیټری هم په تیلو چلیږي په ډیرېدو دی. تصور دا دی چې دغه موټر چاپیریال ته زیان نه اړوي، خو اوس تازه څېړنې ښیي چې دغه موټر چاپیریال ته خورا زیان رسوي. احمد تکل او نور تفصیل.
عمومي تصور دا دی چې هایبرید یا هغه موټر چې هم په برېښنا هم په پټرولو او ډیزلو چلیږي چاپیریال ته ډیر زیان نه اړوي. دا خبره تر ډیره سمه ده، خو په دې ډول موټرو کې ځینې داسې دي چې بیټرۍ د موټرو له انجن څخه چارجېږي او د ځینو نورو باید له عمومي برېښنا څخه چارج شي. تازه څېړنې ښیي چې وروستی ډول تر هغې اندازې چې د موټر جوړولو کمپنۍ ادعا کوي د چاپیریال لپاره خورا زیات مضر دي. د ډریون د موټرو د صنعت په اړه د کره معلوماتو د موندلو ویبپاڼې په دې اړه په یو مطلب کې په دې برخه کې نوي حقایق خپره کړي دي. دا سایت لیکي ګومان کېده دا ډول موټر به چې هایبرید بلل کیږي د صفر کچې ته د مضرو غازونو پر رسولو کې د موټرو د صنعت له راتلونکي سره مرسته وکړي، خو په مطلب کې د چاپیریال ساتنې د څېړنو په اساس راغلي چې دا ډول هایبرید د پسه په جامه کې پټ لیوه دی. مطلب زیاتوي چې د موټر جوړولو کمپنۍ دا ډول موټر په دې واده پلوري چې د مضرو غازونو کچه یې د هغو برېښنایي موټرو پرتله چې په برېښنا نه چارجېږي او تر ډیزلي او پټرولي هغو ټیټه ده. خو د ترانسپورت او امیشن په نوم ګروپ په خپله نوې څېړنه کې وایي د چارجر په وسیله د چارجېدونکي موټر د کارولو ثبت شوې شمیرې او د موټر جوړولو د کمپنیو عملیاتي ارزونې په دې اړه ګرد سره متفاوت تصویر ورکوي. په دې راپور کې چې د گرین پیس په نوم د چاپیریال ساتنې د ډلې په مرسته جوړ شوی راغلی دی چې په برېښنا چارجېدونکي موټر د نورو ډولونو پرتله تر هغې اندازې چې په رسمي ټیسټونو کې ښکارېږي 2.5 ځلې زیات کاربن ډای اکسایډ ګاز خپروي، ځکه په ډېرو دې ډول موټرو کې د انجن یا هوا د تودولو یا سړولو او نورو فعالیتونو لپاره د پټرول یا ډیزل انرژي کار اخیستل کیږي. خو بیا هم د هایبرید موټرو ټول ډولونه د متعارفو ډیزلي او پټرولي موټرو پرتله د چاپیریال ساتنې لپاره ګټور بلل کیږي، نو ځکه ډیری اروپایي هیوادونه په پام کې لري چې په راتلونکو 15 کلونو کې ډیزلي او پټرولي موټر د ترانسپورت له سیستم څخه وباسي.
لدی سره درو پرونو برخه پایت ورسیده په پاتې شیبو کې د زهرو کاروان 19 پروګرام خبريږي. تر پروګرام مخکې د دې ساده مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر ناوړی.
افغان ولسمشر د پکتیا د ولایتي شورا د مرستيال وجل کېدل او غندل. ایوب غروال نن سهار په پکتیا ولایت کې د نامعلوم وسوالو په بریټ کې او وجل سوتره صد د بریټ مسولیت چانه د منلای. د بشری حقوقو د څار ډلې ویلي چې د افغان ښځینه فعالانو لپاره د وستر لاستراوړنه د چې په تذکرو کې به د مین دونونه لیکل کیږي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون فرمان ورکړ چې په تذکرو کې د مور نوم ولیکل سي. د بشری حقوقو د څار ډلې وی موقت مشر هیدربار په یو بیان کې ویلي چې د دې پریکړې اغیز به د شوز پر ژوند اشکاروي. امریکایي چارواکي وايي شپږ جنگي وسایط او نږدې سل پوځیان د سوریې شمال ختیځ ته استوي. د امریکا د سمندري ځواکونو یو افسر بل اوربان ویل دا اقدام به په سوریې کې د ائتلافي ځواکونو امنیت او خوندیتوب تضمین کړي. په وروستیو کلونو کې د امریکایي او روسي پوځیانو ترمنځ په سوریې کې په ځلونو نشته سوي دي، خو په وروستیو کې د سوریې په شمال ختیځ کې دا ډول پیښې ډېرې سوي دي. یو شمیر اروپایي هیوادونو په خپلو لویو شهرونو کې د کورونا وایرس د دوهمې څپې د اندېښنو په لړ کې نوي محدودیتونه اعلان کړل. دا محدودیتونه د سپتمبر پر 13 داسې مهال اعلان شو چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ ادعا کړې چې تر راتلونکي اپریل پورې به د کووید-19 ناروغۍ پر وړاندې د هر امریکایي لپاره کافي واکسین ولري. په ټوله نړۍ کې څه باندې 10 میلیونه وګړي په کورونا وایرس اخته شوي دي. او د رومانیا پولیس ویل د ګالیلاو نیوټن د دوو کتابونو په شمول لسګونه غلاسي کتابونه بیرته موندل دي. د خبره د رومانیا د پولیسو وجکپړي مسول ایمیل تیودور تجمع پر رسنیو ته اعلان کړ ویل چې دغه کتابونه د رومانیا په شمال کې په یو مکتل کې پټ شوی. د کتابونو په 2018 کال کې لندن څخه په یو ډیر پیچلي شکل پټ شوی.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو د نووري دونکو زمو سلامونه او نیکی هلی ومني. زاود النافي همت يم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې لنشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي له اروپا څخه افغانستان ته د نشي ګوروي قاچاقو پښتنې راولاړ کړي دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی به له مسکا هو تک څخه د نشي موادو په برخه کې د ونې مهمې پیښې واورو.
په تخار ولایت کې نږدې 10 کیلوګرامه هیروین ونیول شول. په لمړی پیښه کې له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د سنبلې د میاشتې پر 24 نیټه د تخار ولایت په تالقان ښار کې 20 کیلوګرامه هیروین ونیول. د تخار ولایت امنیه قومندان سید میراج الدین صدات رسنۍ ته ویلي چې په دوهمه پیښه کې و دولتي کارکونکي په کلفغان ولسوالۍ کې نیولي چې د بدخشان ولایت له کشم ولسوالۍ څخه 20 کیلوګرامه هیروین تخار ولایت ته قاچاق کول. د ننګرهار ولایت پولیسو د څه د پاسه 100 کیلوګرامه نشي موادو او وسلو د قاچاقو مخه ونیوله. د کورنۍ او چارو وزارت ویان طارق اریان ازادۍ رریته ویل د ننګرهار ولایت له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په سپینغر ولسوالۍ کې عملیات وکړل چې په نتیجه کې څه د پاسه 100 کیلوګرامه تریاک، څه د پاسه 20 کیلوګرامه چرس او د دوو کلاشینکوفونو په ګډون 12 ماینونه هم نیولې دي. پولیسو په دوهمه پیخه کې په مومندره ولسوالۍ کې 9 کیلوګرامه خیښونه ولا. د دې دوو قضیو په تړاو 15 تورن کسان هم نیول شوي دي. د بلخ ولایت پولیسو څه د پاسته 8 کیلوګرامه نشه مواد ونیول. د بلخ ولایت د امنیه قمندانې ویاند عادل شاه عادل ازادې رادیو ته ویل لنشه مواد سره د مبارزې پولیسو د سنبلې د میاشتې پر 24 نیټه په کلدار ولسوالۍ کې 8 کیلوګرامه چرس، 1.5 کیلوګرامه تریاک، 1 کیلوګرامه خیخا او 1 کیلوګرامه کریستال ونیول. د دې موادو د قاچاق په تور یو تن له یو میل وسلی سره نیول شوی دی. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې څلور تنه هغه مهال ونیول شول چې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر له لارې نشه یي مواد قاچاق کول. د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر قومندان محمد عثمان جانباز وایي چې د حساسو څېړنو ادارې کارکونکو د سنبلې د میاشتې پر 24 نیټې دوی خزي نیولې چې 1 کیلوګرام او 1.9 ګرامه هیروین په خپل خېټو کې د هوایي ډګر له لارې هند ته قاچاق کول. په دوهمه پیښه کې د دې ادارې کارکونکو دوه نور کسان هم تر نیولو وروسته عدلي او قضایي مرکز ته معرفي کړي چې غوښتل 1 کیلو او 1.45 ګرامه هیروین په خپل خېټو کې هند ته قاچاق کړي.
مسکا هوتکو چې د نشې موادو په برخه کې د ونی مهمې پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصله لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د نشې موادو سره د مبارزې عادي او قضایي مرکز وایي چې له اروپا څخه افغانستان ته د نشې ګولې قاچاق پښتني راپورته کړي دي.
چندین کشور که اینا بارگیری شده طرف هوایی عبور که تا بالاخره در افغانستانی کشف ثبت میشه.
په یو بل راپور کې به واورو چې په ننګرهار ولایت کې خلک په پارکونو او میرزایونو کې له معتادینو څخه تنګ سوي دي.
دلته راغلی چې مطالعه وکړو. دلته نشه یي خلک ډېر دي، معتادین ډېر دي. مثال که موبایل کې دي نو موبایل ورکیږي، مثال که چپړار سو ورکیږي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د نشې موادو د غوښتنې کمولو ریاست لمرستیان ډاکټر عبدالشکور حیدری سره د دوی د فعالیتونو په اړه مرکه لرو.
په شهر کې تقریبا زموږ سروې دا شي چې اته تر 12,000 کسان بی سرپناه دي، چې هم معتاد هم بی سرپناه.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
مورې بابا بکل راشي نه پوهیږم چې کله به راشي. نن څومره ورځ چې مزورې ته هم نه دی تللی.
وس پرونه له اروپا څخه افغانستان ته د کیمیاوي نشې موادو د قاچاق په موضوع باندې پیل کوو. د کیمیاوي نشې موادو په تیر بیا له اروپا څخه کابل ته د ټابلیټ کا په نوم نشې ګولۍ قاچاقو د افغانستان حکومت اندیشمن کړی دی. له نشې موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویاند خالد موحد وایي چې په دې وروستیو وختونو کې د امنیت کرزي نړیوال هوایي ډګر کې د 2 میلیون ډالرو په ارزښت نشې ګولۍ نیولې چې له اروپا څخه افغانستان ته قاچاق کېدلې. لنشې موادو سره د مبارزې تاجرګران وایي چې په افغانستان کې د زورګونو معتادینو موجودیت او ګاونډیو هیوادونو څخه افغانستان ته د کډوالو معتادینو راستنېدل د دې سبب سوي چې له یوې خوا په افغانستان کې د کیمیاوي نشې موادو استعمال ډېر سي، او له بلې خوا له اروپا څخه افغانستان ته د کیمیاوي نشې موادو قاچاق ته لار ورسي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاز تر نک وړاندې کوي.
لنشې موادو سره د مبارزې اروپایي ادارې څېړنې ښیي چې د افغانستان له کوکنارو څخه ډیری جوړ شوي هیروین اروپایي بازارونو ته قاچاق او هلته استعمالیږي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان ورځ په ورځ د کیمیاوي نشه یي موادو په بازار بدلیږي. په تیره بیا نشه یي ګولۍ چې په اروپا کې جوړیږي او بیا افغانستان ته قاچاق کیږي. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موحد ازادي رادیو ته وویل د هوایي ډګرونو له لارې له اروپا څخه افغانستان ته د نشه یي موادو قاچاق ډیر سوی دی. په دې ورستوي کې دوه ځله د حامد کرزي په نړیوال هوایی ډګر کې خډیر نشه یي مواد نیول سوي دي.
دو رقم قضیه ها داشتیم، یک معمولی ازی طبیعی.
موږ دوه ډوله قضیه درلودې. په لومړی قضیه کې مو د حامد کرزي په نړیوال هوایی ډګر کې یو فرانسوي ونیو چې 240 کیلوګرامه نشه یي ګولې ورسره وي، او په دوهمه قضیه کې مو د بلجیم هیواد یو کس له 12 کیلوګرامه نشه یي ګولې سره ونیو چې دا ګولې له اروپایي هیوادونو څخه افغانستان ته قاچاق کولې. په خو مو د پریکرسرو یا کیمیاوي موادو د قاچاقو قضیه هم درلودې چې اکثره وخت په د افغانستان د لویدیځو ولایتونو لاري افغانستان ته قاچاق کېدل. خو څه کال بیا د هوایی ډګرونو لاري افغانستان ته د نشه یي ګولې او قاچاق یو نوې تجربه ده چې ډېری پښتنې راولاړي کړې دي. پښتنه دا ده چې دا مواد له دې هیوادونو څخه څنګه بار او بیا له څو هوایي ډګرونو څخه څنګه تیر او آخر په افغانستان کې ونیول شول.
در افغانستان کشف ثبت نشه.
د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر پولیسو او نشئی مواد سره د مبارزې عدلی او قضایی مرکز سارنوالانو د 2000 میلادي کال لپاره څخه بیا تر اوسه پوری او دیرس کسان نیولې چې د هوایی ډګر له لارې هند، عربي اماراتو، ترکیه او فرانسې ته نشئی مواد کاچاک کول. د امی روغتیا وزارت او معتادینو د درملنې مرکزونو چیړنې ښیي چې په معتادینو کې د کیمیاوي نشئی موادو په ځانګړي ډول ښیښي او نشئی ګولیو استعمال ډیر سوی دی. کاچاکونکي هڅه کوي چې په افغانستان کې د نشئی بوټو پر ځای د کیمیاوي نشئی موادو استعمال ته لاره هواره کړي. د نشئی موادو سره د مبارزې تحلیلګر عباس فراسو وایي په افغانستان کې د زرګونو معتادینو موجودیت او گاونډوی هیوادونو څخه افغانستان ته د کډوالو معتادینو راستنېدل د دې سبب سوی چې لیوی خوا په افغانستان کې د کیمیاوي نشئی موادو استعمال ډیر سي او لبلی خوا له اروپا څخه افغانستان ته د کیمیاوي نشئی موادو کاچاک ډیر سي.
په افغانستان کې دیتا زمینه برابر شوی د چې کیمیاوي نشئی مواد راوچی ډیری هغه کډوال چې له اروپایي او غونډیو هیوادونو څخه افغانستان ته راستنیږي ډیری په کیمیاوي نشئی موادو باندې اخته دي. د دې امکان شته چې په افغانستان کې د دوی لارې دا ډول کیمیاوي نشئی مواد راوچی.
د ټابلیټ کا په څیر ډیری نشئی ګولۍ له بهر څخه افغانستان ته کاچا کیږي چې په دې ورستیو کې ډیری ځوانان په تیر بیا د ښوونځیو زده کوونکو او په هنتون په محصولونو کې استعمال ډیر سوی دی.
محمد ایاس تر نکو چې د کیمیاوي نشئی موادو په اړه راپور اوروه. له بلې خوا په کابل کې د نشئی موادو د کشف لپاره د سپیو روزل پیل سوی دی. د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې یا یو ان او ډی سی اداره وایي چې دا مرکز به د روسیې او جاپان په مالی او تخنیکی مرسته د افغانستان د کورنی چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې معنیات په چوکاټ کې جوړیږي. په افغانستان کې د یو ان او ډی سی استازي مارکن کولن د دې پروژې د پرانیستې په مراسمو کې وویل په افغانستان کې ډیری نشئی مواد استخباراتي معلوماتو له مخې نیول کیږي. یوازې په سلو کې 15 د کشفي وسایلو له لارې موندل کیږي. له همدې امله په افغانستان کې روزل سوو سپیو ته ډیر اړتیا لیدل کیږي.
د زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، اوس په ننګرهار ولایت کې د پارکونو او میله ځایونو موضوع ته راځو. معتادینو د جلال آباد ښار په پارکونو او میله ځایونو کې خلک له ستونزو سره مخ کړي دي. د جلال آباد ښار اوسیدونکي وایي معتادین دوی ته مزاحمت کوي، موبایلونه، د لوبو سامانونه او نور وسایل زنجغلا کوي. دوی وایي معتادین نه یوازې دا چې دوی ته مزاحمت کوي، بلکې د پارکونو او میله ځایونو چمنونو، ونو، ګلانو او کټارو ته هم تاوان رسوي. په دې اړه به زموږ همکار سهرګل امیرزی راپور واورو.
د جلال آباد ښار د لوبو او تفریح ځایونه د معتادینو د راټولېدو په سیمو واوښتي چې اوس خلک دغو سیمو ته په ډاډه زړه نشي ورتلی، ځکه چې معتادین مزاحمت کوي او وسایل غلا کوي. د جلال آباد ښاریان وایي د لوبو ځایونو، باغونو او تفریح ځایونو ته ډیری ځوانان د ساتیرۍ، ورزش او مطالعې لپاره ورځي، خو په دې ځایونو کې نه یوازې دا چې معتادین ورته مزاحمت کوي، بلکې د دغو سیمو چمنونو، بوټو او کټارو ته هم زیان اړوي. د جلال آباد ښار دوه تنه اوسیدونکي عبدالله او بلال بدلون وایي دلته معتادین ورځ په ورځ ډیریږي، باید چې له ښاره ټول او درملنه وشي.
عبدالله دی ولې دلته راغلی چې مطالعه وکړو. دلته سال نشئی خلک ډیر دي، معتادین ډیر دي. مثال یو څه شی خی نشي، مثال که موبایل کې دي نو موبایل ورکیږي، مثال که چپړ آر سو ورکیږي. دلته خلکو ته مزاحمت کوي، مثال بوټي ټول مات کړي دي، کټارې مات کړي دي.
نوم مې بلال بدلون دی او د کامې ولسوالۍ اوسیدونکي ما راغلی هم دلته د سپورټ لپاره چې د خپل تمرینات دلته وکړو، سپورټ وکړو. خو اوس حیران دی چې دلته اوس د خپل لباس او د خپل کوم بوټان او چپلک دا اوس چیرته کیږي، ځکه چې دلته خو د سپورټ مینانو او د متعلمینو نه دغه پوډریان او نشیان ډیر دي او یو ټبل ستونزې د خلکو ته پیدا کړي او خلکو ته تشویشونه پیدا کړي دي چې خپل لباس په کم ځای کې دي، خپل هغه سپورټ سامان په کم ځای کې دي، ځکه چې کېدي غسل او لږ د معمولي استازه نه خوښو دی راځي.
د جلال آباد خاریان وایي چې د معتادینو ډیرښت اندېښمن کړي دي، خو که پاملرنه ورته ونشي نو ډیری نور ځوانان به هم نشو ته مخه کړي. د ننګرهار د ښاروالۍ ریاست د تنظیفاتو او شنو ځایونو د ساتنې امیر حضرت علي اغا ازادي راډیو ته وویل شنو سیمو، باغونو او پارکونو ته د معتادینو د ورتلو مخه یې تر یوه حده نیولې، خو د دوی مسولیت یوازې د تفریح ځایونو باغونو او شنو سیمو پالنه او خړوبول دي.
ته په باغونو کې خیچ په سرک په واټونو کې په ګلدانونو کې روغ دي کسان پراته دي او ټوله اداره په خبره ده ولایتي اداره په خبره ده. پاتې شو د موږ مسولیت د باغ د سرسبزي او د باغ د صفایي ده. زموږ پرسونل هلته توظیف ده او هغه داسې پرسونل ده چې هغه نه ټوپک لري او نه کوتک لري، اما هغه د ونو ساتنه او د هغې خړوبونه او دغه کارونه کوي. څو څو وار مو دا موضوع د امنیت قومندانې سره هم شریکه کړې ده. هغوی په خپل وار سره په کراتو کراتو اجرات کړي دي، دغه باغونه خالی کړي دي. د دې لپاره باید یو اساسي حل لاره پیدا شي.
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست په وینا دوی د معتادینو د درملنې لپاره درې لوی روغتیايي مرکزونه لري چې یوې د لویانو، دوهم د ماشومانو او درېمې د خزینه معتادینو لپاره ځانګړی شوی دی. د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس نصیر احمد دورانی د کورنۍ لغړو، مدني فعالانو او ځوانانو غواړي چې په دې برخه کې له دوی سره همکاري وکړي او خلکو ته د نشه یي موادو د استعمال د زیانونو په اړه عامه پوهاوی ورکړي.
د ځوانانو توجه ډیره زیاته پکار ده په دې برخه کې، د مدني ټولنو، د فرهنګي ټولنو، د کورنیو د مشرانو او د کلو د مشرانو، خصوصا د مالیوین صاحبانو او د ملای امامانو چې په دې برخه کې د خلکو ذهن ته د مخدره موادو د اضرارو، د دې د منفي تاثیراتو په اړه باندې خلکو ته معلومات ورکړي، تر څو پوری هغه عمومي تعداد او کچه د دې راکم شي او د نورو خلکو د احتیاط نه مخنیوي وشي. په دې برخه کې د نورو ارګانونو همکاري ډیره زیاته ضرورت ده. د مریضانو په ټولولو کې هم امنیتي ادارې او هم د ولایت مقام سره ډیره زیاته مرسته کوي، مننه ترې کوو. او د دوی دغه مرسته او دغه همکاري دوامدار موږ ته پکار ده او باید دوامدار وساتي.
د یادونه ورته چې د جلال آباد ښار په روغتیایي مرکزونو کې زاړه معتادین د 45 ورځو لپاره او ځوان معتادین تر شپږو میاشتو پورې بستر کیږي.
درنو اوریدونکو، تاسو زموږ د همکار سارا ګل امیرزی راپور اوریده.
نشه یي مواد سره مبارزه څومره موثره او ګټوره ده؟
کوم قاچاقبر چې نیول کی دغه پاړوان تر اوسه موږ ته د عدلي او قضایي ارګانونو څخه نه دی راغلی.
د نشه یي توکو د ستراتیژي او تطبیق د دولت پاتې راغلی ده.
شلمن جنگ یعنی د مواد مخدر جنگ،
د مشهد بدین سره د تریاکو د کیش تړل کار نه دی.
چلته مخالفین شتون لري، ته خامخا قاچاقبر دی، د تاسټ کارخانه موجود دی.
د دې پوښتنې جواب د آزادې رادیو د زهرو کاروان په خبرونه کې اوریدلای شئ.
تاسی آزاد رادیو اوریش پر مزنی سپو سر بیره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلای شئ. اوست عامه روغتیا وزارت د نشه مواد غشتنی کمولو ریاست فعالیتونو ترازو. د عامه روغتیا وزارت د نشه مواد غشتنی کمولو ریاست وایي چې دوی هڅه کوي هغه لري پرتو سیمو ته هم سي خدمات ورسوي چې هلته دا ډول خدمات نسته. د دې ریاست چارواکي زیاتوي چې دا مهال ټول محتاجونو ته سي خدمات نه رسیږي. دا چې د عامه روغتیا وزارت محتاجونو د درملنې لپاره څومره امکانات لري، د دوی خدمات څومره موثر دي او ځین محتاجین ولې ته علاج ورسته بیرته پنه شو اخته کیږي، په دې اړه زموږ همکار فرید حلیمی د نشه موادو د غشتنې کمولو ریاست لمرستیال ډاکټر عبدالشکور حیدری سمرکه کړي او په پیل کې پوښتل چې د نشه موادو د غشتنې او محتاجینو د شمیر په اړه ولې سروې نه ده سوې.
یوازنی سروې چې موږ لرو تقریبا 15 کال مخکې سوې ده په افغانستان کې. دا سروې شي چې تقریبا په افغانستان کې 2 تر 2.5 میلیون کسان نشه توکو استعمالوي، ولی په دې 2 تر 2.5 میلیون کسان تقریبا 3 تر 5 لکه دوی روغ دو کسان دي، دا معتاد دي، عملا مریض دي او ضرورت د تداوی لري.
د څه ویل کی چې تقریبا 3.5 میلیون کسان معتاد په افغانستان کې دي، آیا دا ارقام دقیق ده که نورم دي سوی دي معتادی؟
دا هغه سروی په حساب تقریبا موږ ضریب هم اضافه کړی د هر کال 0.5% دا 15 لکه چې موږ تخمین لرو دا رښتیا دی. په افغانستان تقریبا تخمین دا دی چې 15 لکه کسان نشه توکو معتاد دي.
ځینې معتادین د بېوزلو معتادین، بې سرپناه معتادین، دوی تداوي کیږي او بیرته نشه یي مواد ته مخه کوي. د دې علت په څه کې دی چې دوی بیرته نشه یي مواد ته ځي او تداوي ته دوی آماده کیږي نه؟
د نشه توکو معتادینو د پاره موږ حداقل 1.5 میاشت مدت لرو چې دا پدې داره مکمل دوی تداوي کیږي، ولی په اجتماع او مشکلات ډیر دي، اجتماعي مشکلات، اقتصادي مشکلات او د سرسیل نشه توکو آسان دي. معتادین د پاره پدی خاطر ریلپس ریت یا برگشت ریت په افغانستان د نور ممالک چې مقایسه مو وکړو په افغانستان کې یو لږ زیاتر دی.
ځینې متخصصین وایي چې دا اوسنۍ درملنه شیوه چې ده دا چندان مؤثره نه ده. ستاسو نظر په دې اړه څه دی چې کومه نوې شیوه ستا چې تاسو هغې نه ګټه پورته کوي او د معتادین په درملنه کې ورنه کار واخلئ؟
په ټول دنیا کې په معتادینو په بخش کې درې رقم خدمات عرضه کیږي، یو یې میډیکل خدمات دی، یو یې رواني او اجتماعي. موږ درې واره د ستانډردونو په اساس کوو په افغانستان کې، ولی کیفیت د عرضه خدمات غواړي چې د ورځ په ورځ باید بهتر سي. نوی مدلونه، نوی شیوه چې په ټول دنیا کې په نورو ممالک کې آزمایش کیږي او نتیجه شده، موږ غواړو چې په افغانستان دا تطبیق سي. میډیکیشن اسیست تراپی دی، یعنی موږ د دوا یا دوامدار دوا دوی تورکو لکه میتادون او بوپرونورفین چې دا نور ممالک بهتر نتیجه ورکړي، دا په افغانستان کې موږ آزمایش وکړو چې څنګه کیږي.
کابل او ځینې ولایتونو کې د معتادین ګڼګونه ډیر دي، ولې دغه معتادین چې زرګونه دي نه ټولیږي او تداوی ته دوی نه هسیږي؟
په کابل چې یو مثال ورکو، موږ د زر مریضو چې د خپل کورنۍ جلسه وي ده موږ ظرفیت لرو، ولی په ښار کې تقریبا زموږ سروې دا شی چې اته تر 12,000 کسان بی سرپناه دی چې هم معتاد هم بی سرپناه، یعنی زموږ ظرفیت لږ دی د هغه په مقایسه کې. په دې خاطر دا په بازار نه کمیږي، داسې نه معلومیږي زموږ فعالیتونه زموږ یعنی بهتر سي. دوم علت دا دی چې دا کسان موږ تداوی کوو 80% بیرته ځي ریلپس کوي.
داسې ویل کیږي چې تاسو 15 مرکز لري په افغانستان کې بغیر له نورستان او روزګان ولایت څخه، دغه مرکزونه تاسو د معتادین له مقایسې سره د کفایت کوي که نه کوي؟
زموږ محاسبه دا شی چې د 100 نفر چې تقاضا د تداوی لري تقریبا موږ 11 کسان د پاره موږ ظرفیت لرو. په دې خاطر زموږ دا 15 مرکز یوازې 11% معتادین چې غواړي چې تداوی وسي زموږ ظرفیت 11% دی.
د متخصصین په برخه کې مشکلات شته په مرکز کې، دا احساسیږي چې دی کمبود د متخصصین د تداوی په برخه کې. تاسو دې ته کوم برنامه لري چې د دې ظرفیت ډیر سی او تاسو متخصص کسان استخدام کړي په ریاست کې؟
په ټول 30 مراکزو کې موږ د کمبود متخصصین لرو. موږ په دې لپاره یو بل استراتیژي تطبیقو چې ډاکټر د طب چې متخصص هم نه وي، موږ مقرره او دوی ته یو آموزش ورکو چې دا څنګه د یو معتاد تداوی سره کم دی. تقریبا د یو کلن برنامه آموزشی برنامه دی چې موږ تقریبا په دې 15 کال مخکې 1,500 کسان ته موږ ترننګ ورکړی دی.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لپاره هم را لیکلی شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا دی د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړپوري ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې نن درې مشپا ده چې سلام کورته نه دی راغلی، میرمن او کوچنی لوري وجه تجه ناستی. په دې وخت کې نږدې کوټې څخه یو ناشنا आवाज راځي. د سلام میرمن او لور یې ډېره ورختا کیږي. دوی نه پوهیږي چې دا به د چا आवाज وي. دا چې سلام ولې کورته نه درغلی، دا د چا आवाज دی، اثر کیسه څه ده او وروسته به څه پیښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
بابا کله راشی؟ نن څومره ورځ چې کورته نه دی راغلی. نپویگم چی کلا براشی ننه چو موراز ده چه مزوری ده هم نده تلالای
مخام مهم بچه دوری و خوڑلات نش پا بچه شی اخرو
نپویگم لوری سه چه شی بای اخرو پکور که نه یو افغانه لرو او نده خوراک لپارا یو گولا دوری
نموگ با مخام چه شی اخرو
چه پکور که چه نمی نو چه شی با اخرو
مورزی دیره بگیه ما
خزی و خزی
داده ده پلار آواز ندهی
زه چیریم دا کم زای دهی
دا خود بابا آواز دهی دا آواز چیری دهی
دا دهی دل تایم
دا آواز خود بوسل کوتی چخه رزی
چه شای دی بوسل کوتی چخه
هو دی بوسل کوتی چخه آواز رزی
خدایا فضلو که درده چه ورشو لوری ده تراغونی سا چه زلال دو گورم؟
راکه اوهو مور داخو بابا دای
واسره یا تا دا دریم رزی چی روی او دلتا سکه
دا کم زای دای زی چی ریم
دا زمان گور دای دا دی بوسو کورتا دا
سشایی دا بوسو کورتا زمان کور
او بابا دا زمان کور دای
زی دلتا چارا وستلم
مونگ هم نپیگو تو خود دریم رزی کی چل کورا ورکوی
بابا مونگا دیر اندیخ ندرلو دا مونگ باید پتا دا خدای نکوی چه شوی نوی
واسر آیا پتا چه شوی دی تو دا دریو رزی چی روی
چه شوی دریو رزی دریو رزی پا کور که نوم
خدایا فضل وکی پا خوان می چه شوی دی
یارانو نن خو مو ټول ورځ په چرسو تیر کړه زه درې ورځې کېږي چې کور ته نه یم تللی زه نور کور ته ځم د خدای په امان یارانو
په مخه دې ښه باداره
بس اوس پوښتم چې زه چیرې وم او دلته څنګه راغلم
په څه شي پوه شوې
بیا به درته ووایم چې په څه شي پوه شوم زه اوس ځم
وسړیا بیا چیرې ځې
بابا چیرته ځې
بس بیا به ټول پوه شئ چې چیرې ځم او څه کوم چرسان چاگه چوغه که دنگر ما یا چه پرموگ لگی گی و دخوایی گی
عجیم اللالا آقا دی سلام جان بیرتر آقای
سالارت هم عجیب خبری کبه ولی بنا رازی سوک چه یو زلداد زمری نو کوهی بیا برازی بیا برازی خاما خاما رازی
سلام علیکم
و علیکم سلام
رازا سلام جانا چیلم موام دا وستا زسر کرد
بستا نصیب پکه شوی ور رازا رازا پر دیده رازا تو روره
بستا سی تا دی مبارک وی زنور چرس نسکم
نو چه نسکم وی بیا ولی راغلی
ده دیل پار راغلم چه تاسی خبر کم چه زنور چرس نسکم
نو خبر ورو تا چه ضرورت دی خومیت کوا
ده دیل پار راغلم چه ستاسی سرم خدای پامانی وکم
ولی چه رزی چه خدای پامانی را سرکوی
نه چه نزم اصل خبر دادا چه بیا ستاسی سر نوینم
نو خو چرس با پریگ دی مو خو با نپریگ دی زوره وره ده تا خبر رده
تاسی او چرس دواره پریدم
نو مو گواره پریگ دی نازوانه
خواهیه نو مو که چه باد در رسه ولی
ستاسی باد دغری چه زستاسو للاس چرسی شم
دایلا بلا
مطل نوایی چه اوسی پا خوی با داغوسی ترسو چه ستاسی اندیوالی می پریخی نوی چرس نشم پریخوله
خیر ده کنو چرس نچ کبی خو کلا کلا ده یاران و اوال خو اخلا وزوره وره
نه هیچ اوال مو ناخلم نه مومده و جواندی تا درزم او نه برازه مزدور سره هم چه لاس می ودارید خلمی و دریده ستاسی سرناسته ما تیواز شر را رسوی و بس نور د خپل بچانو لپاره حلال روزی گتم.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونه پورې مو پر لی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا؟ کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کچای دامده ام کل تنظیمای زور است که
بیش به اوز گوره در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده ای پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو.